أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کې وو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او کچیرې ښځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پیل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاون باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړي برخې کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالي اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم وسي. د دې تر څنګ په دویم برخې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي. هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوقو باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمنې شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې موږ دې ته پام وکړو دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي، اخیستل شوي دي ډېریو ځایونو کې، بل خصوص په لرې پرتو سیمو کې. بل حق د ښځو کېدلی شي زه وایم چې طلاق ده، هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي، په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت، د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کور ته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونتو سره کیږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و، د دې ګټه یې خوړله. په دې خبرې راته وکړي څه مو لیدلي، څه مو اورېدلي.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ او تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناست دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پرې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پرې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي، د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي، زموږ په ټولنه کې ځوان کوي، دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم دي څخه ده، او د دې حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه خپل سترګو لیدلې هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او کنن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباده ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دی بل یعنی مالی کومک د دوی د ښځې له خوانه ټول اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دوی ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. آن په دې حال کې چې موږ ټول پوهېږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورني چاپېریال باندې تاثیر کوي، په خپله مېرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یوه لویه ستونزه ده چې زه فکر کوم منشا یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بد اغېزه لري، ځکه چې کله د پلار مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو بد اغېزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي، بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري. دوی نه پوهېږي چې په هوساینې کې ژوند کول یعنې څه، یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې تر څنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي، دوی استراب او سترس سره مخ کېږي، ان په دې حال کې چې دوی خپله نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري. دوی خپله د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه سې یو شي باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي. د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا مېرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت رامنځته کېږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، دهلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي؟
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بلخصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي، هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضروریات د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دې ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم همداسې مظلومه اوسېږي. دوی دې تر توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم د دې توان ونه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د مېرمنو حق حقوق ته قایل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، په دې باندې پوهېږي چې زما حق څه دی، د مېرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات بدل حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري. اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغه سې سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپلې ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپلې ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري او کولی شي یو څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل موږ په ټولنې کې دا د سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالي توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیانو چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ورنه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ وسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړوي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي. لکه تاسو خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله، دا موضوع څومره د درد وړ ده.
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونو څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه سو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملاً موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي. مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنیو کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دې خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
راځو برعکس اړخ ته، مثبت اړخ یې څېړو. که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزښ قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزښ قایل دی؟
دا واقعا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه ما لیدلې دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځینه او ته سبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغو کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبت نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوی کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې باندې د توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي. او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي، هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کیږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کیږي، د دوی حیثیت ته هیڅ کتل کیږي نه او ارزښت نه ورکول کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپل هغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کیږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه وشي هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړي چې دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په ارامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي، چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کیږي، احترام خو نه کیږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم تر مخه کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړې دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي، یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري. ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلي، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیه زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به یې ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او باعزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
دران دوستانو، دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو پاکله خبرې وشولې. او موږ سره میلمه وه په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه، تربیه پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
پختنو پخاور مینا کوي حسنو یریگی لٹو پکا جنائے دخپل جبین خال رنگونا گوری گرزی پستورو ملائکا جنائے نرے نرے دہو نازکا نازکا جنائے رگڑی دو گل پکانو سکا سکا جنائے اخلی پنزی بوزوانی دیتا دیوا چوا کنج کا جینے تو یو سات کیل نظر غی بشی دخا پیر کل وط کا جینے مات دہوری نہم خلی خکاری دالی بنے دسپ گڑ کا جینے کنی دزلوز مکاو سنے کبھی دایا نو لے دا کمنگ کا جینے نرے نرے دا ہوں نازکا نازکا جینے رگڑی دا گل پپانو سکا سکا جینے
سکا جینے نر نر رہوں نا سکا د آزادی میلمه.
سلامونه نوریاست نوریم ستاسی کوربه د آزادی میلمه. مونن داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی، په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماستری، او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماستری. د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي. ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشحاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو، بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته، نو بیا مې پلار دی بېرته راغلی دي. جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو، او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه، نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو، نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم. او وروسته د هغې نه فامیل هجرت ته اړ شوی وو، پاکستان ته تللی وو د یو څه موده ورې وخت. هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې، نو خاپوړي مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې ورې شروع کړی، وروسته کندهار ته، او دا کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسنس فارغ شولم، ننګرهار کې مې آخري کال وویل، مې عمر لیسنس فارغ شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم، نو په ټولو ولایتونو کې، په اکثر ولایتونو کې هم سفرونه کړي دي، هم تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جنوب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چې هلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینې بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول و او کوم نور عوامل یې درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه وه، خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت د خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلی یو په داخل د افغانستان کې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کاردان پونسون چې یو خصوصي پونسون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کې زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو داسې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوی. ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوی. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلود چې ځلانده ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلود. نو په هغه کې زما یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلې وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی، نو زه ډېر کشر وم، او د خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست، هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به د دفتر نه رخصت شوم، بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکول بیا به نو کورس ته تلم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنې دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپږم ټولګي زده کوونکي ویلی د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ ستاسو په اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي، کوم عکس العمل یې وینئ لیدلی مو دي؟
کانادا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک یې را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقا، یعنی ما دې د زر سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي او هغې څخه لیرې وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښې دی، نو دغه هغه یوازینۍ منفي نقطه یې زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې ماړه چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه ماده وسیري، نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس یو خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره ډېره زیات پوهه نجلۍ ده، او دوهم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي، نو دغه دوه اولاد لرم د خدای فضل دی.
ورسره بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویل چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې، او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
ما پونتون شروع کوي دا غي نه مخکي یو تاکاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن افس چې اوس په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه او ومنده، او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې، او بالخصوص کندهار او روزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ او تحقیق د بحث سره آشنا شولم، نو ډېر دلچسپ وو، دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل، او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه برخه پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و، نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل ولا ماستر می پوره کړل. هغه کې مم ډیر پر دې باندې فوکس وکړي چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنگي وو، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي، بیا د تحقیق دپاره چې کل خپل ما تیسس لیکي د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپل دوم ماسټر ما وکړله، هغه م پوره سکالرشپ وو او ماشې مې زفاره ته تللی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب، افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې ملدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلوده چې زه په اروپا او په غرب کې ارامه ژوند وکړم، مګر ما همیشه په افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دي زه ارامه پاتې شم، یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه آفر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې وه چې مور او پلار یې راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې وو. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا رالو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروې ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کېزم، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي، زه مخامخ ورته کښېنستم، زه وزیر خارجه یم. ما یو خبره ورته وکړل چې هغې راته وویل دا خبره دې ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسې ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي یې دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلود چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، ارام ژوند وکړي. یو ډېر پخوا مو ده چانس درلود، مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو وطن ته. او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي، او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی، هرڅه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راسي انتخاب کې، مګر د افغانستان مشکلات دي. نو بېرته راځم، همداسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېرې، نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلی او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی، او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي وو هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زمور فعالیت، زمور د مرکز فعالیت، او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې چې په افغانستان کې د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي په سوله باندې هم کولای شي چې یو سیاسي تفاهم سره ورسیږي. او د دې لپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې لپاره ځینې اقدامات وشي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ لپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغه په یو برنامه تشریح کړل چې طالب زندانیان ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي او تقریبا موږ وزره طالب بندیان ته زموږ مخالفین پاتې شو او دا موږ ویل چې دغه افراد چې زندانی کیږي باید اقلا د دې سره داسې کومک وکولای شي چې د دې حقوق خوندي شي چې احیانا سبا د دې له کیږي دوی بیرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي او د طالب لوړ پوړو چارواکو چې په کابل کې ناست دي په شمول د ډېرو لوړ پوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو اراده کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه په دې باندې په دې باور درلودی او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده. ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه صاحب السلام ضعیف د دې سفیر پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر هغه د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتمادسازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب دې فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړلې و آیا دوی پر سولې معتقد دو چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و دوازره یو نه کرا واخستلې سي نوري صاحب تر دوازره یو شپوري دا خو مختلف
خو په لومړیو کې د جنگ شدید نه و له 2008 نه وروسته شدت پیدا کړ په هغه لومړیو کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوې وي ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي خو که راشو په ټوله په کلي توګه باندې عمومی وضعیت چې اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو فکر کوئ چې دا د ډېرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان نه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
نوریسه په دې شک نشته چې کله چې 2001 عمله کې امریکا راځي یا نوی نظام په افغانستان کې جوړیږي دلته ډېر زیات اشتباه شوی دی. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کړي چې طالب باید د بون غونډې ته راشي را نشي د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه په خبروم دی سولې ته لیوال وو مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سول او د نوې دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله او د حقوقې پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایله کړل. دا زه منم په دې کې شک نشته مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل په هغه کې یو شی نتیجې ته زه ورسېدلم هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تنه سیاسون تور کوي اگر چې د دوه کې بعد سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو مګر دا فقط تشوادې وي. نو مختلف وختونه کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي یا څوک دې وایي چې امریکا دا کار وکړي یا دې وایي چې مجاهدین دا کار وکړي یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري چونکې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول. چې جنگ ودرې د سول د لارې جنگ ودرې پاره کې ځنې خلک مثلا په خوانید و رئیس جمهوران ملامتي اشرف غني او حامد کرزی چې دیم د سول ځنې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعاتو باندې کړی ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه په اصطلاح دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو که چېرې موږ جنگ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدلی. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم دې مسئله طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو طالبان بیا واک ته ورسېدل. ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. په تیره بیا چین ته چین ممکن هغه خلا چې د امریکا په موجودیت کې رامنځته شوې ده په افغانستان کې ممکن دا ډکه کړي. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سې ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي. دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې په منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریانو دپاره د دې فابریکو دپاره دې فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي چې اقتصادي اړخ دی. که چین اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره اغاړي وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي. دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځایناستی په افغانستان کې نسي کېدلی باوجود چې امنیتي منافع لري اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري. اگر چې پیسه دار دی امریکا هم قرضدار ده مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري. هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زه مثلا بحث ډېر زیات سیاسي نه شي. په شخصي ژوند کې په کاري ژوند کې سړی داسې لازو سره مخامخ کېږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلېږي. له هغه مثبت نه که سړی پیل کړي خواږه خاطره لري یعنی خواږه لکه چې خواږه ډېرې دي که څنګه؟
نه نه افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې چیرې دي؟ خوږې خاطرې ډېرې کمې نوري صاحب او دا یو حقیقت دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو عظیمي صاحب ډېر که داسې بدبینونه اوسي او له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بېبینی په دغه هر ډګري چې ما اخیستی ده هغوی ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا الله تعالی تحفه ده کله چې دی پیدا سی وی دام د یو بهترین موخو څخه ما په ژوند کې چې ما تجربه کړی دی
او دا د سې ترخه خاطره لري کاو کله ترخه تیر شو
متاسفانه په ژوند کې ډیره لوړې ژورې راغلي دي مګر زه فکر کوم دوا وخت ډیر زیات دغه ورته سخت وای یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکت شوې وضعیت امنیتي ډیر زیات خراب شو نو د ځما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم امنیتي تهدید ډېر لوړ او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي هغه دا دی چې د اګست 15 چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ژوند وکړم اولادونه مې ورې ژوند وکړي او په آرامه او صداقت او د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای سم.
اعظم صاحب ډېر مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې برا سره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی دي.
کبھی لگا نستر گے یہ سما دسڑ کبھی لگا نستر گے الستا گل چکے اڑا نستر گے الستا گل چکے گل چکے اڑا نستر گے اڑا نستر گے اڑا نستر گے یہ سما دسڑ کبھی لگا نستر گے یہ سما دسڑ کبھی لگا نستر گے لا پیغلی ندی ما شما نستر گے لا کبیر لین دی ما شما نسترگی الستا غل چکے وران استرگی الستا غل چکے غل چکے وران استرگی وران استرگی وران استرگی یہ زمان دزڑ کبھی لگا نسترگی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلروش ساته
بربادیم اوس د درد کور بنیاد لاس میں پور تک پہکی سمر ہوں جلال آبادیم یارت چی پکی نہیں دنیا خادس نہ خادیم جمع وزونو زکا ماوی زبتا تیادیم تادا فکر چر تکڑے صبح مدچا اولادیم تیرا شیخی گا کی میں واخلی زہم حاغا پریزادیم پلر مال لمنو مورکڑو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا خیمه ستا د کور پوراوزه
کو باوز هسه کارو تاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز